مشال رادیو یوې بلې خبرونه ته ستړي مشه وخت په پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې دي. تر څلور پورې په دې خبرونه کې چې زه حسیبه شهید در سره یم د سیمې او نړۍ بیلابیل تازه حال لرو. په دې خبرونه کې به واوري چې د پاکستان وفاقي کابینه د هندوستان ته د غوره هیواد درجه په رسمي توګه منظوري ورکړې ده، او د دې ترڅنګ به د حاجیانو د ستونزو په اړه هم واوري. خو تر هر څه د مخه د دې سات خبرونه اورو. د دې سات خبرونه درته ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
اول د خبرونو سټکی، د افغانستان په هرات کې د وسوالو او امنیتی ځواکونو ترمنځ نښته روانه ده. په پاکستان کې نن وکیلان تور ورځمانځي، او د جیشل هیوادونو د ډلې مشان بنن په کینس خار کې پکیدونکي غونډه کې ګډون کوي. د خبرونو تفصیل، افغان چارواکي وایي د هیواد په غربي ولایت هرات کې د وسوالو او امنیتی ځواکونو ترمنځ نښته دوام لري. د چارواکو په وینا نن سهار یو ځانمرګي برید کوونکي د ګذرې ولسوالۍ په سیمه کې د بارودو ډک یو موټروال وځولو چې له امله د یو امنیتي کمپنۍ دوه ساتونکي زخمیان شول. د هرات د والي وایي مشال ریډیو ته ویلي وروسته بیا څو نور ځانمرګي برید کوونکي د ایکو په نامه د یوې امنیتي کمپنۍ انګړن ته ننوتل چې ورسره د امنیتي ځواکونو نښته شروع شوه. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په راتلونکي څو ورځو کې به د هرات ولایت د اووه ولسوالۍ د امنیت چاري لبارنیو ځواکونو نه افغان ځواکونو ته سپارل شي. افغان ولسمشر حامد کرزی خبرداری ورکړی چې د گاونډي هیوادونو له رښتینی همکارۍ نه بغیر د افغانستان کې سوله او ثبات نشي راتللی. نوموړي ویلي د هیواد د سولې عملیې تر هغې نشي بریالی کېدی تر کومې چې پکې په پاکستان کې میشته طالبانو مشران نوي شامل کړل شوي. ولسمشر کرزی د ترکیې په استنبول ښار کې د افغانستان پاک له جوړ یو نړیوال کانفرنس ته د وینا پر مهال ویلي د نړۍ له هیوادونو سره د هیواد ستراتیژیک لوزلامې به د سیمې د هیوادونو په ګټو هیڅ بدې اغېزې ونه لري.
Neither our strategic partnership with the United States
زمونږ له هغه ستراتیژیکی همکارۍ او څخه چې پراتونکې کې به امریکا او نور هیوادونو سره راجوړی کو، یو به هم زمونږ غونډیو یا بل کوم هیواد ته خطر جوړ نکي. مونږ به په هیڅ داسې کومه همکارۍ کې دخیل نشو د کومې پترس کې چې کېدای شي زمونږ غونډیانو ته خطرې جوړ شي او یا هم په سیمه ایزه کچا د افغانستان سولېزه دوستانه او ګټور کردار له ګواخ سره مخ شي.
په دې وروستیو کې د افغانستان او هند ترمنځ ستراتیژیکي تړون په اکله پاکستان د اندېښنو څرګندونې کړې دي. د کابل سیمې کورمې جنسه په صدسیمه کې تیر شپه د لویز ځواکونو په یو چیک پوسټ نه معلومه وسلوالو په برید کې یو حوالدار وژل شوی دی او د لویز دوه کسان جوړل شوی. د مشال ریډیو خبريال وایي دغه پیښې وروسته په سیمه کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوی دي او امنیتي ځواکونو د پلټنې عملیات هم پیل کړي. تر دې دمه د پیښې پړه چا په غاړه نه ده اخیسته. په پاکستان کې نن وکیلان په 3 نومبر 2008 کال کې د پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف لخوا د غیر آئینی ګامونو پورته کولو په لړ کې تور ورځ مانځي. په دې لړ کې د وکیلانو هړتال روان دي چې نن به عدالتونو ته نه ورځي. د سپریم کورټ بار اسوسییشن پخوانی صدر اسما جانګیر د دې ورځ مانځلو مقصد مشال ریډیو ته داسې بیان کړ.
مقصد دا دی چې دا تور ورځ یادولو، یعنی دا هغه ورځ ده چې امیر وکیلان اونیول او غی سره یې تشدد وکړو او دغه سي ججانیې په کورونو کې کینول. زما په خیال دا ورځ هیرول نه دی پکار، ځکه چې که په راتلونکي کې یو واری بیا څوک داسې غیر آئینی کار کوي نو چې هغې د مخکینه سوچ وکړي.
د دې ورځې سره سم به نن د ملک په مختلفو برخو کې وکیلانو او د سیول سوسایټي تنظیمونو لخوا دستوري او لارینونه کیږي. د پاکستان حکومت هند ته د خپل هیواد لپاره د ډیر غوره ملک حیثیت ورکولو په حق کې رایه واچوله چې دا راز د اټمي وسله لرونکي ګاونډي هیوادونو ترمنځ تجارت ته وده ورکړل شي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فردوس عاشقوان پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی کابینې په متفقه توګه د دې فیصلې منظوري ورکړې. پاکستان د وړاندې نه دغه حیثیت د سلو نه زیاتو هیوادونو ته ورکړې چې پکې نږدې اتحادي هیواد چین هم شامل دی. د پاکستان او هند ترمنځ سلسی سوراهی سي د کشمیر شخړه روانه ده چې له وجې د دوانو هیوادونو ترمنځ تو واره جنگ هم شوی. د دوانو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې چې په 2008 کال کې د ممبئی تر هغه بریدونو وروسته ځنډیدلې وي سخت کال بیا شروع شوی دی. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون وای تمکوي په شام کې د تشدد ختمولو په لړ کې به د عرب لیگ منصوبه سر تر سره عملی کړل شي. د ریپورټونو تر مخه شام د عرب لیگ د وړاندیزونو هغه منصوبه منلې چې پکې د قیدیانو خوشی کول، د لارو کوسونه امنیتي ځواکونه وستل او د حکومت او مخالفه ګوندونو ترمنځ خبرې اترې شامل دي. ملګری ملتونه وایي د روان کال د مارچ نه په شام کې د جمهوریت غوښتونکو مظاهرچیانو خلاف د حکومتي کاروایانو په نتیجه کې تر دې نامه څه باندې 3000 کسان وژل شوي دي. د فرانس او جرمني مشران وایي یونان ته به تر هغه د اروپایي هیوادونو لخوا د دیوالیه کېدلو د مخنیوي په لړ کې د مرستو پیکیج نه ورکړل کېږي تر څو اتنس په یوروزون کې د خپل راتلونکي په اړه فیصله ونه کړي. د فرانس د نیکولس سرکوزی او د جرمني چانسلر انګلا مرکل د یونان وزیر اعظم جورج پاپاندرو سره د خبرې وروسته دغه خبرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د مرستو د پیکیج په اړه د پاپاندرو لخوا د ریفرنډم کولو فیصله اروپایي مشران په قرار کړي دي. مرکل ویلی یورو مستحکم کول د یونان د ژغورلو نه زیات اهمیت لري. سرکوزی ویلی په کار د ټول پښتنه دا تپوس هم وکړي آیا یونان به په یوروزون کې پاتې کیږي او کنه. دا خبرې په کینس کې کېدونکې د جیشل هیوادونو د غونډې نه وړاندې شوې. بلوري د جیشل ډلې د شتمن او وده کوونکي هیوادونو مشران د بحیرې روم په تفریحي فرانسوي ښار کینس کې دوه ورځنۍ غونډې لپاره راټولېږي. تمه ده د دې غونډې مرکز د یونان او اروپایي هیوادونو قرضې بحران وي. تمه ده د امریکا صدر باراک اوباما هم د 130 بلیون یورو برابر د مرستو په پیکیج د یونان لخوا د ټول پوښتنې په فیصله اندېښنه څرګنده کړي چې کېدای شي د یونان د قرضو بحران په لړ کې د اروپایي ټولنې هڅې اغېزمنې کړي. امریکایي مشر کینس ته رسېدلی دی او د فرانس او د جرمني مشرانو نیکولس سرکوزی او انګلا مرکل سره به ملاقات کوي. ایران باندې په واشنگتن کې د سعودي عرب د سفیر د وژنې د منصوبې په تور کې د امریکایي کانګرس کمیټې د سختو بندیزونو لګولو یو بل منظوري ورکړي. که د ایران مرکزی بانک ترهګري ته پانګه ورکولو، د اټومي وسلو په تیارولو، د ایران پوځي چارواکو او انقلابي ځواکونو سره په مالي مرستو کې ککړو، نو د قانون له مخه به ورباندې بندیزونه لګولی شي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې ملیحه امیرزاده درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې ما حسیب شهید درته دغه رپورټونه په یو ساعت خبرونه کې برابر کړی.
د پاکستان مرکزی کابینه هندوستان ته د غوره هیواد درجه په رسمي توګه ورکړه. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر
آج کابینه نے باز آتا انڈیا کو موسٹ فیورٹ نیشن قرار دینے کی.
افغان ولسمشر د استنبول په غونډه کې له طالبانو سره د روغې جوړې خبرې د پاکستان د رښتینی همکارۍ پرته ناشونی وګڼلې. په دې اړه هم درته بشپړ رپورت لرو. نن په پاکستان کې وکیلان د تورې ورځې په توګه منځي. ولې او څنګه په خبرونه کې بایواري په حج مراسمو کې بعد پاکستانی حاجیانو د ستونزو حل هم درکو.
پارلیمنٹرین د پارا د 2500 په کسانو غنا غوې د جدي سوپی او کنډیشن یو ټول مزيب اویلی بلی او د عام خلک دي دین اغیز دا هغه تباہ برباد کړل.
په افغانستان کې بعد د دوزدیزه جرګې په اړه د افغانستان د ولسی جرګې د غړو نظرونه هم واوري او د خبرونې وروسته برخه کې روخانه مستقبل اونیس پروګرام لرو. را سره اوسئ. دا مشال رادیو دا او دا هم د خبرونې لومړی موضوع. د پاکستان وفاقي مرکزی کابینه هندوستان ته د تجارت او سوداګرۍ لپاره د غوره هیواد درجه د درجه منځوري په رسمي توګه ورکړی دا. د وفاقي کابینه غونډه 13 ورځ د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې شوې ده. د غونډې په اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبريال ریاض موسی خیل راکوي.
د وفاقي کابینه د غونډې وروسته د خبرتیاو او خبرونو وفاقي وزیر فردوس اشکاوان خبریالو ته د غونډې احوال تیر کو. دې دوران وفاقي وزیر اوی چې د بلوچستان پیکیج تر لاندې د بلوچستان زده کوونکو ته سکالرشپ ورکړی شوی دی او دا شند د 15000 نه زیاتو خلکو ته روزګار هم ورکړی شو. هندوستان ته د تجارت د غوریز ملک درجه ورکولو په اړه د نوموړي وینا وا
آج کابینه نے باز آتا انڈیا کو موسٹ فیورٹ نیشن قرار دینے کی.
نن کابینه په باضابطه توګه هندوستان ته د تجارت لپاره د غوره ملک درجه ورکولو چې کومه سمري د تجارت د وزارت لخوا راغلی و د هغې منصوري ورکړه. ستاسو په علم کې دی وی چې پاکستان د سلو نه زیاتو ملکونو ته دا درجه ورکړې ده چې پکې چین هم شامل دی. وزیر اعظم د پریکړې نه وړاندې ټوله کابینه اعتماد کې اغستې وه او هغې ته یې دا باور ورکړی چې د دې پریکړې سره به ملکی سلامتي، بلواکۍ یا د کشمیر په شمول بل یوې خبرې ته هم زیان نه رسي.
د پاکستاني حکومت د دې پریکړې د اقتصادي او معاشي چارو کارپوهانو هرکلی کړی دی او دای راتلونکو کې د پاکستان د پاره ډیره ګټوره ګرځولې ده. مشال ریډیو سره خبرو کې د اقتصادي چارو کارپوه نسیم بیگ وایي،
ایک دفعہ آپ کا جب سٹیک ہو جاتا ہے دوسرے ملک میں، کمرشل سٹیک، بزنس سٹیک،
کله چې تاسو په نور ملکونو کې برخه جوړ شي د تجارت په لحاظ، کاروبار په لحاظ سره، نو بیا تاسو په یو بل انحصار کوي او ظاهره خبره ده چې د دې لوجه بیا د خپل منځنی جګړو او لانجو ویره ډیره کم وي. نړۍ کې ډیر داسې ملکونه شته چې د هغوی خپلو کې تعلقات ښه نه دي، خو بیا هم د یو بل سره تجارت کوي، لکه د چین او هند مثال ته وګورئ. نو زه وایم چې تجارت سره به د پاکستان او هند هم ډیرې معاملې هواري شي.
یو بل کارپو منیر کمال وایي چې د تجارت سره ډېرې لانجې په خپله هواریږي. دې زیاتوي،
آپس میں جو ٹریڈ کرتے ہیں ہم سائے ان کا بڑا فائدہ ہوتا ہے.
خپلو کې چې کله گاونډیان تجارت کوي د هغې ډېره ګټه وي. زمونږ د تیر ډېرې مودې راهیسې هندوستان سره تجارت نه کیږي او که وو هم نو ډېر کم دی. دغه شان ایران باندې هم مختلف بندیزونه دي چې له وجې موږ د هغوی سره هم تجارت نشو کولی. نو داسې موږ د دوه لویو گاونډي ملکونو سره د تجارت نه محروم یو. زه وایم چې دا یو ښه فیصله ده، دې سره به اولس ته هم ډېره ګټه ورسي او د حکومتونو په کچ به هم د دې نقصان کم او فائده زیاته وي.
خو له بل طرف ته د دفاعي او پوځي چارو کارپوه تلت مسعود وایي چې د تجارت سره سره د خپل سلامتۍ او خپلواکۍ هم خیال ساتل پکار دي. تلت مسعود وایي،
پاکستان اپنی پوزیشن کو واضح کرے.
زم چې دا ډېر ضروری ده چې پاکستان خپل پوزیشن پډاګه کړي، تجارت او لین دین خپل ځای. خو زمو چې کومې د هند سره نورې مسلې دي لکه د سیاچین مسله، کشمیر، د اوبو معاملې، نو پکار دي چې په دې سره قسمه سمجوته ونه شي.
د یادونه وړ ده چې هندوستان پاکستان لا د تجارت د پاره ډېر مود وړاندې د غوره ملک درجه ورکړې ده او دغه شان د واګه پولې د لارې د دواړو ملکونو ترمنځ اصلک ډېر تجارت کیږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ری. افغان ولسمشر حامد کرزی خبرداری ورکړی چې د ګاونډیو هیوادونو له رښتینی همکارۍ پرته په افغانستان ته سوله او ثبات نشي راتلی. نوموړي چې د ترکیې په ښار استانبول کې د افغانستان په اړه جوړ یو کانفرنس ته وینا کوله، ډاډ وښود چې د نړۍ له هیوادونو سره د ده د هیواد ستراتیژیک تړونونه به د سیمې د هیوادونو په ګټو هیڅ بدې اغېزې ونه کړي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو همکار هارون باچا له واشنگتن را لېږلی.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان د طالب وسلوالو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی، د دې هیواد ولسمشر حامد کرزي د شروع په ورځ له پاکستانه وغوښتل تر څو له طالبانو سره د خبرو اترو په پیلولو کې د افغان دولت مرستې وکړي. ښاغلي کرزي دا غوښتنه د ترکیې په ښار استنبول کې جوړ شوي په هغه یو ورځني نړیوال کانفرنس کې وکړه چې موخه یې په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره د ګاونډیو او سیمې له هیوادونو څخه نوې ژمنې ترلاسه کول وو. کانفرنس ته په څرګندونو کې نوموړي هیله وښوده چې پاکستان به د سولې خاطر د افغان دولت غوښتنو ته مثبت ځواب
ووایي.
د سولې پروسس به تر هغه وخته بریالی نه شي تر کومه چې مو په پاکستان کې میش د طالبانو د سر خلک له دغې پروسې سره یو ځای کړي نه وي. زموږ هیله دا ده چې په پاکستان کې د خپلو وروڼو په مرسته به موږ وکولی شو د طالبانو مشرتابه چې له افغانستانه د باندې د شبکو په مرستو اتکا کوي ورسره د دوی ارتباط وشلو او د سولې له پروسې سره همغاړي
کړو.
خاغلی کرزی د غونډې ګډونوالو ته په ډاګه کړه چې د سیمې د هیوادونو له همکارۍ پرته د افغانستان د امن او سوکالۍ خوب نشي رښتیا کېدی. پاکستان چې وار له مخې د امریکا او بیا په دې وروستیو کې د افغانستان لخوا د ترهګرو ډلو پر ضد د کوټلي اقدام نه کولو لپاره تر خورا زیات فشار لاندې دی، په دوامداره توګه په خپله خاوره د ترهګرو د مشرتابه د شتون او هم په دلګېدلي له دوی سره د ملاتړ تورونه ردوي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د دې لپاره چې د ترهګرۍ ضد مبارزه کې نړۍ ته د خپل هیواد د ژمنتیا باور ورکړي، د تیرې نهې په ورځ هم په استنبول کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په لیدنه کې د پخواني افغان جمهور رئیس او د سولې د عالي شورا د مشر استاد رباني د وژنې په پلټنو کې د پاکستان لخوا د پیاوړې همکارۍ ډاډ ورکړ. خو په عین حال کې اسوسییټډ پریس ایجنس په خپل راپور کې لیکي د حقیقت ته په پام سره چې د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ په جوړولو کې د دې هیواد پوز ډیر عمل دخل لري، د ولسمشر زرداري ژمنې ښایي کمزورې وخیژي. په استنبول کې جوړ شوی د افغانستان په اړه کانفرنس کې د امریکا په شمول د ملګرو ملتونو د نورو څلورو دایمي غړو هیوادونو، برتانیا، چین، فرانس او روسیا، او د پاکستان، هند او ایران سربیره د منځنی اسیا د هیوادونو استازو هم ګډون وکړل. غونډې ته په وینا کې د امریکا مرستیال خارجه وزیر ویلیام برنز په کابل د تیرې میاشتې په نهشتمه نیټه شوي ځانمرګي برید ته په اشاره کولو چې د امریکایانو په شمول ولس وګړي ورکې وژل شول، وویل سیمه ییزو طاقتونو په زیاده دی چې د افغانستان د مسلو په حل کې همکاري کړې وې، په خپلو اعمالو سره یې دغه مسلې لا پیچلې کړې. نوموړي زیاته کړه، که څه هم موږ د دغو مسلو حل له بهره نشو ورته پلی، خو دومره ضرور کولی شو چې د افغانستان د ستونزو په هوارولو کې اسانتیاوې رامنځته کړو. خاغلی برنز دغه راز په افغانستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي او هم په بهرنۍ مرستو د تکیه د کمولو لپاره په دغه هیواد کې د اقتصادي پرمختیا ارزښت په ګوته کړ. اسوسییټډ پریس ایجانس بیا د ایران د دولتي خبري ایجانس ایرنا لخوا خبره شوې ده، د هیواد د خارجه وزیر علي اکبر صالحی هغه وینا راغستې چې پترس کې نوموړي په افغانستان کې د امریکا په تګلاره سخت انتقادونه کړي او زیاته کړې ده چې د تیرو لسو کالو په موده کې د افغانستان په حالت کې چندان خواله نه دی راغلی. خاغلی صالحی د افغانستان او امریکا ترمنځ تر هشوي له ستراتیژیکي تړون سره هم د ایران د حکومت مخالفت ښودلې ده. افغان ولسمشر حامد کرزی د سیمې د هیوادونو همدغه اندېښنو ته په کتنې د استنبول د غونډې ګډونوالو ته ډاډ ورکړل چې د افغانستان ستراتیژیکي تړونونه به د سیمه ایزو همکارانو په تاوان تمام نشي. زموږ له هغو ستراتیژیکي همکارایو څخه چې په راتلونکي کې به له امریکا او نورو هیوادونو سره راجوړي کو، یو به هم زموږ ګاونډیو یا بل کوم هیواد ته خطر جوړ نه کړي. موږ به په هیڅ داسې کومه همکارۍ کې دخیل نشو د کومې پترس کې چې کېدای شي زموږ ګاونډیانو ته خطرې جوړ شي او یا هم په سیمه ایزه کچه د افغانستان افغانستان سوله ایزه دوستانه او ګټور کردار له ګواښ سره مخ شي. راپورونه ښایي د کانفرنس ګډونوالو له افغانستان سره د سوداګرۍ، عامې پوهنې او د مخابراتو په برخو کې د لا ډېرې همکارۍ ژمنې وکړې. په دې لړ کې افغان او لویدیځو چارواکو د ورېښمو د نوې لارې په نوم د اقتصادي پرمختیا د پروژې لپاره د همکارۍ او د جلبولو هڅې وکړې. د استنبول په کانفرنس کې دا هم تمه کېده چې افغان ولسمشر به د هغو ولسو ولایتونو چې د امنیت ذمهواری به له ائتلافي ځواکونو افغان ځواکونو ته وسپارل شي نمونه اعلان کړي، خو اسوسییټډ پریس ایجانس د افغان خارجه وزارت د ویان جانان موسازی په حواله وایي چې د مسولیتونو د لیک دغه دویم پړاو به په نږدې راتلونکي کې ترسره شي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ډی سی.
تاسو مشال رادیو ریو د استانبول د غونډې په اړه مو اوریدل او بیا هم په استانبول کې پاتې کیږو. د سې شمې پر ورځ د ترکیه په استانبول کې د پاکستان او افغانستان ولسمشرانو له یو بل سره ولیدل او د دې غونډې په اړه ویل کیږي چې د دوړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو په لور دا یو بل ګام دی، خو د ولس په کچه افغانان د خپل هیواد په اړه د پاکستان پر ارادو باور نه کوي. په دې موضوع باندې د مشال رادیو د خبر د مرکزی څنګه یو رپورت برابر کړی چې پامیر ساحل یې وړاندې کوي.
افغانان د خپل هیواد په اړه د پاکستان پر تګلارو غوسخ کار کوي. افغان ځوانانو د پاکستاني چارواکو پر بیانونو احتجاجونه کړي دي او افغاني رسنۍ او مدني ټولنه په ختیځ کې د پروت گاونډي د هڅو پر وړاندې مخې ته راغلي دي چې د غربیانو لوتو سره پیدا کیدونکې تشه ډکه کړي. د یک شنبه په ورځ په جلال آباد کې په سلګونه ځوانو فعالینو د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف او د طالبان پلوي مذهبي مشر مولانا فضل الرحمن د وروستیو بیانونو پر ضد مظاهره وکړه. جنرال مشرف په 2008 زیږیز کال کې تر خپل دندې پریښودو وروسته اوس په لندن کې جلا وطن دی او د ویلي ول چې افغانستان تل د پاکستان ضد دی، ځکه چې د هیواد له هند شوروي اتحاد سره ښه اړیکې لرلې دي. مشرف وايي پر دې اساس باید دوی دې ته اجازه ورنکړي او ځکه باید بیا څوک په دې غوسه نشي چې پاکستان خپل استخباراتي ادارې ISI ته وایي چې د خپلو ګټو د ساتنې لپاره دې ګامونه واخلي. همدارس د اکتوبر په 3 مولانا فضل الرحمن په پیښور کې د جلسې پر مهال ویلي ول چې په افغانستان کې د طالبانو د شتون جواز شته دی، خو په پاکستان کې باید بدلون له آئینی او قانوني لارې راشي. د دې بیانونو له کبله مشرف او رحمان په افغانستان کې د منافقانو په نوم یاد شول او پر دوی تور پورې شو چې په افغانستان کې جګړې ته لمن وهي او یوازې خپلو ګټو ته ګوري. په جلال آباد کې د مظاهرې پر مهال یو سیمه ایز مشر سیف الرحمن عابد هغه مهال کلک ملاتړ ترلاسه کړ چې پریکړه لیکې لوسته.
د ځوانانو منتخب فدراسیون او د ننګرهار ځوانانو عالي شورا غړي په وروستیو کې د پاکستان د پخواني رئیس جمهور پرویز مشرف او ملا فضل الرحمن خبرې د افغانستان په رابطه په کلک افغانستان یو خپلواک هیواد دی، د خپلو ملي ګټو د خوندیتوب لپاره حق لري چې د هر هیواد سره ستراتیژیک تړونونه امضا کړي.
افغانی رسنیو هم ژر د دې بیانونو غندنه وکړه. په کندهار کې شنونکی محمد عمر ساتي وایي په افغانستان کې قبایلي مشران او شنونکي په دې غور کوي چې په 1990 زیږیز کال کې د شوروي اتحاد تر حملې وروسته پاکستانی مداخله د دې هیواد د اوږدمهاله جګړې او بې ثباتۍ یو مهم لامل دی.
ټول په دې پوهېږي چې پاکستان سری مداخله ده، نو پاکستان لپاره اوس افغانستان بدبختی، افغانستان کې شخړه، افغانستان کې جنگ یو لوی عایداتي منبع ده چې هم د نړیوالو مرستې په نامه د طالبانو د القاعده هم راټولوي او هم نړیواله ټولنه هم تر خوږ ګوته لاندې نیولې ده چې زه معاصر یم، زه کولی شم افغانستان معاصره حل کړم.
داسې فکر او نظر هغه مهال لا نور پیاوړی شي کله چې افغانان پاکستانی رسنۍ ګوري، لولي او یا یې اوري. په پېښور کې میشت شنونکی عقیل یوسفزی وایي په تیرو دوو لسیزو کې پاکستانی رسنیو داسې تاثر پیدا کړی دی چې کابل باید د اسلام آباد له وینا او دریځ سره سم کار وکړي.
مجموعي طور له خو دغه کردار چې دی ډېر زیات منفي پاتې شو دی. د پاکستان ذریعہ ابلاغ چې کوم دی، کو هغه د الکترونیک میډیا ادارې دی، کو هغه د پرنټ میډیا ادارې دی، کو هغه بیا د کتابونو یا د رسالو په شکل کې دغه یو سلسله موجوده وي، هغه اوس هم داسې ګڼي چې افغانستان چې دی د پاکستان شاید چې پنځم صوبه ده. چې دی خلکو دا ذهن جوړ کړی دی چې افغانستان به هر هغه کار کوي چې هغه پاکستان وړي.
افغان سیاستوال او په ټلویزیون کې نطاق داود سلطانزی وایي د پاکستان په اړه د افغانانو تاثرات یوازې هغه مهال بدلېدای شي چې د اسلام آباد په نظر کې سم بدلون وویني.
پاکستان باید قبول کړي دا موضوع چې افغانستان یو ګډاګی هیواد نه دی د پاکستان، او بل مهم شرط دی چې پاکستان کې ستراتیژیک پالیسي او تصمیمونه د ملکی حکومت او دولت په واسطه سنبال شي، او آرمی او د آرمی انټلیجنس د یو دولت ملکی دولت خدمت کوي.
د پامیر ساحل په راپورټ کې مو واوریدل چې د افغان شنونکي داود سلطانزی سره یې خبرې اترې کړې وې، او په راپورټ کې دا موضوع څرګندل شوی و چې ولې افغانان پر پاکستان باور نه کوي او پاکستان باید په دې پوه شي چې افغانستان د دوی ګډاګي هیواد نه دی.
زموږ د ویب پاڼې اډرس دی
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو امنگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM.
تاسو مشال رادیو او ریلا څنګه چې مو د خبرونه په پیل کې هم واوریدل، شي نن د نومبر 3 منیټه ده. د غورس د پخوانی پوځي مشر او د پاکستان ولسمشر جنرال پرویز مشرف لخوا ایمرجنسی یا بیړنۍ حالت لګول شوی او غیر قانوني یا غیر آئینی اقدامات پر ضد وکیلانو دا ورځ د توري ورځ په توګه نمانځي. په دې اخلال اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله انیسا اجمل تفصیل لري.
د پاکستان په مختلفو برخو کې نن وکیلان د پخانی ولسمشر پرویز مشرف په 3 نومبر کال 2020 کې د غیر آئینی اقداماتو پر ضد تور الوز مانسي. په دې مت کې وکیلانو هړتال کړی دی او هغه باندې عدالتونو ته نه وړاندې کیږي. د قانوني چارو کارپوه بیرستر باچا وایي چې نن د پرویز مشرف ته د غیر قانوني اقداماتو سلور کاله پوره شوي دي او وکیلان هر کال په 3 نومبر تور الوز مانسي. نوموړی په دې اړه زیاتوي،
مشرف ایمرجنسی ڈکلیئر کر آگا وقت ایمرجنسی ڈکلیئر کروا تو مشرف کیس کو سپریم کورٹ کے روان ہو کہ آیا مشرف سرا دو عہدے کے دلی سی، آیا دا دا فوج سربراہ ہم نے اور دا ملک کے کم دے نو صدر ہم جان جو کرو دا کیس چکم دے سپریم کورٹ کے روان ہو آگا ایمرجنسی ڈکلیئر کر اور چودھری افتخار چکم دے نو اخبل منصب نہ آگے لڑے کو جگہ باندھے گا چکم دے نو زمونگا وہ کلا وقت کرا اچت شو جلو سنا ہڑتال نو شروع شو داغے نتیجے دعوا کہ جنرل مشرف کے کم دے داغنا دا فوج مشیری اور سربراہی لاڑا بلکہ داغنا صدارت ہوم لاڑو.
بلخوا دا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن پخانے صدرا آسما جہانگیر مشال ریڈیو تا ویل چھ دننے روزل مانسلو مقصد دا دے چھ پراتلن کی یو واری بیا سوگ دا سے قسم گام پور تنکڑی.
مقصد یہ ہے کہ اس کالے دن کو یاد رکھنا، یہ وہ دن تھا جبکہ ڈکٹیٹر نے
مقصد دا دے چھ دا تور الوز یادولو، یعنی دا هاغر وزدا چې امیر وکیلان اونیول او غی سره تشدد وکړو او دغه سي ججانیه په کورونو کې کینول. زما په خیال دروازه هیرول ندی پکار، ځکه چې کپراتلونکي کې یو واری بیا سوګدا سے غیر آئینی کار کوي نو چې هغه د مخکینه سوچ وکړي
حرکت پھر کر سکتا ہے تو اسے دوبارہ سوچنا پڑے گا.
پر مناسبت سربا نند ملک پر مختلف برخو کی وکیلان اور دا سول سوسائٹی مختلف تنظیموں لخواب دستوری اور ریلیانے ہم کی گی. انیسا اجمل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال خبریالان خبری، ٹولنیز، کلتوری او ادبی رپورٹوں جوڑوی ستاسو لپارا.
مشال ریڈیو تاسو ته اقتصادي رپورټونه هم خبروي. اوس هم د پاکستان د اقتصاد په اړه، د پاکستان په سپریم کورټ کې د کراچۍ د بجلی ګرونو په ټیکو د درغلیو خلاف مقدمه روانه ده. دغه ټیکې موجوده حکومت په 2009 میلادي کال کې د بجلی د بحران ختمولو لپاره لګولې وي. آیا د پاکستان کمزور اقتصاد د تیلو نه د بجلی جوړولو خرچو چتولی شي؟ په دې هکله د منور شاه رپورټ اورو.
د پاکستان سپریم کورٹ ویلی د هیواد د بجلی لپاره شوې د کرایي د بجلی ګرونو په کومو ټکو کې هم چیرونواله نوي ختمولې بشي. پاکستان کې د بجلی سمره کمخ ده او د کرایي د بجلی ګرونو نه ورته سمره بجلی ترلاسه کیږي. په دې پښتنو د بجلی د ویش د ادارې یعنی پیپکو مشر رسول خان داول مشال ریډیو ته ویل،
اوس نن سبا مونږ بالکل زمونږ شارټ بزنس ته خو اچھے زمونږ سسٹم کې دې دا سلور زره نو اصله د 5000 مګاواټو پورې چې ده کومه باقی رنټل ولا خبره چې دا اوس سپریم کورټ کې ده نو پای باندې څه کمنټس کمیشن کوله. دا چې دا رنټل چې ده کنه مسله ده، هغه نه مونږ ته دومره بجلی نه ملاوي کې څنګه چې زمونږ خیال وږي چې دې کې ډېرې داسې مسلې راولې چې اول د تھرډ پارټي اډیټ وشو هغه دې ولایي په دې سټیشن بیا د سپریم کورټ کې دا کیس لاړ دې کنه مونږ ته کومه د اویل څنګه شارټیج ده او گیس ہم سے پرابلم بھی بہر المنگ تھا اس کی کم ملاوے گی نو دا منگ تھا تقریباً 250 پورے منگ تھا میگاواٹ ملاوے گی پر ڈے.
چې د کلنه په هیواد کې د بجلی د کمښت بحران راغلی نو دوه نمونه یعنی د کرایي بجلی ګرونه یا رینټل پاور پلانټ او د دې نه وړاندې د نیجی بجلی ګرونو یا انډیپینډنټ پاور پروډیوسر ذکر زیات شوی. دا چې دغه ادارې د بجلی پوره کولو لپاره څه ډول کار کوي په دې حقله رسول خان وایي،
ګوره آی پی پیز خو داسې دی چې هغه انډیپینډنټ پاور پروڈیوسر دی، هغوی پرمننٹ بیسس باندې تاسو سره یو معاہدہ وکړي د 15 کالو لپاره یا 30 کالو لپاره، نو هغه تاسو سره ټیرف ډیټرمن کوي د هغې مطابق چې دی کنه تاسو ته بجلی ورکوي. دا رینټل پاور پلانټ چې دی دا د شارټ ټرم لپاره دی، چا سره 3 کالو معاہدہ یا چا سره د 15 کالو معاہدہ، نو دا د هغې مطابق دا ستاسو کرایه باندې هغه راشي، هغې باندې خرچه د دوی وي او صرف تاسو ته چې دینه تاسو نه کې رینټ غواړي او بل تاسو نه کې یونټ اویل چې په فیول کې خرچه یې هغه غواړي.
بل خو دا وابډا په خوانی چیرمن شمس الملک چې د اوبونه د بجلی جوړولو باندې ډیر زور اچوي وایي چې تیر حکومتونو د ډیمونو نه جوړولو په لړ کې ډیرې غلطۍ کړې، په کار دي چې اوس د اوبونه د بجلی جوړولو باندې کار شروع شي او د مستقبل لپاره د لوډ شیډنګ ختمولو پوخ تنظیم وکړي شي. نو موږ یې زیاتوي
اوبو او تیلو چې راکمه دغه دایکری دا رینټل والا خبره ده، په دې باندې خو دومره دا ظلم دی، ظلم مونږ چې کوم د خلکو د دغه خلاف وبډا تربیلا او مغله جوړه شو د هغې بجلی مونږ ته نن ملاوېږي په 1 روپۍ او 2 پیسې باندې هغه بجلی جوړېږي. د هغې په ځای د تیلو بجلی چې کومه ده نو هغه په 2 روپۍ 4 پیسې فری یونټ هغه پاور هاوس چې کوم دی هغه خدای مخالفت کولو د هغې په ځای اوس پاکستان په 2 روپۍ پاور باندې هغه بجلی جوړوي. هغه پاور هاوس هغه دا رینټل خو د هغې نه هم زیات خطرناک دی چې په دې کې
د دینی وکو په جواب کې رسول خان وایي د ضرورت مطابق که د کرایي بجلی ګرو ټیکا په سمو شرطونو شوی وي نو دومره ګران هم نه پریوزي. دی وایي
دا نارمل آی پی پیز نه دا ګران پریوزي، خو دې کې د ځنه داسې کلاوزز هم دي چې هغه کې تاسو ته هغه کمپیریزن وکړي نو دومره ګران هم نه پریوزي، خو پرووایډ چې تاسو اولی معاهده کړي هغه صحیح شي کړي. دا رینټل دا نوې خبره نه ده، دا په دنیا کې په هر ځای کې رینټل پاور که تاسو باسکټ پرایس هوا ہے کنا یو لگا باسکټ پرایس مونږ دی ته وایي چې لگا تاسو د هایډل د تھرمل او د دې ټولو پرایس په یو باسکټ کې واچوي نو خلکو ته یو ټیرف ورکوي، نو دې قیمت چې ده کنه د حکومت چې کوم عارفو باندې مونږه آی پی پی چلو کنه د دې نه تقریبا بس وای چې یو دوه روپۍ قیمت باندې تقریبا زیات چې خلک تاسو آر وای کنه چې دا دومره باندې دی یونټ هغه خبره صحیح نه دی.
تکنیکی کارپوهان وایي د اوبو نه جوړه شوې بجلی تر بل هر سنه ارزانه پریوزي. هلته اسلام آباد کې د شورو د ورځې یعنی نن نه د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکي خبرې اترې شروع کیږي چې پکې به د دیامر باشا ډیم، ګومل زام ډیم او ستپارا ډیم په ګډون د اوبو نه د بجلی جوړولو په منصوبو خبرې کولې شي. او تر ټولو مهمه ده چې د دیامر باشا ډیم لپاره به په $12 اربا امریکایي مرسته هم خبرې کیږي.
په پاکستان او په تیر بیا کراچۍ کې مو د بجلی د بحران او د بجلی ګرونو د ټیکو په اړه د منوشا رپورټ اوري. تاسو مشال رادیو اوري او د همدغه رپورټ سره د خبرونې نیمه برخه ته راورسیدو. پښتونخوا کې درې نیمه بجې شوې. مليحه امیرزاده بیا هم د لنډو خبرونو سره په سټډیو کې ده. راځه ورته غوښه. د افغانستان په هرات ولایت کې د وسلوالو او امنیتی ځواکونو ترمنځ نښته ختمه شوې ده. د چارواکو په خبره ټول بریدکونکي وژل شوي. افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي په دې هیواد کې استحکام د ګاونډي هیوادونو رښتینې همکاري بغیر نشي تراتللی. په پاکستان کې نن وکیلان تور رسمانسي. پاکستان د ډېره غوره ملک حیثیت په لړ کې د هند په حق کې رائے اچولي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون په شام کې د تشدد ختمولو په لړ کې د عرب لیگ منصوبه زر تر زره عملي کېدلو په اړه تما سرګند کړی. د فرانس او د جرمني مشران وايي یونان ته به تر هغه د مرستو پیکیج نه ورکړل کیږي تر څو خپل دا هیواد د خپل راتلونکي په اړه فیصله ونه کړي. د جیشل هیوادونو د ډلې مشران بنن په کینز ښار کې په کېدونکې غونډه کې د اروپا او د یونان په اقتصادي بحران خبرې کوي. لړن خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې مليحه امیرزاده درته وړاندې کړل. تاسو مشال رادیو خبرونه په منځنۍ صفحه 601 کې هم اوري او www.mashalradio.com کې هم اوریدلی شئ او هم یې په لیکل شوی باندې ترلاسه کولای شئ. بیلابیل خبری رپورټونه مو اوریدل. دا چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼه نن پر کوم موضوعګانو تفصیلي کړي. دارته له اسلام آباد ریاض موسی خیل وای.
نن هم د ملک یو شمیر د اردو او انګریزي ژبو ورځپاڼو خپلې اداري د افغانستان د امن لړکی د ترکی په کانفرنس لیکلي دي. خو دې کې جنگ ورځپاڼې د پاکستانی خارجه وزیر هینا ربانی کر هغه بیان ته خصوصي اهمیت ورکړی دی چې وایي چې د افغانستان د امن د پاره د سیمې د نوي امنیتی ډانچې هیڅ ضرورت نشته، بلکې ټولو گاونډي ملکونو لا د افغانستان امنیت کې خپل کردار ترسره کول پکار دي. اداري لیکي چې هسې خو پاکستان، افغانستان او امریکا په یو بل کونه کوي، خو بیا هم پاکستان او افغانستان غواړي چې د خبرو اترو د لار د مسلې حل ولټوي. اداریا اخره کې وایي چې د امریکای د دری صحیح او چې د یو دښمن ختمولو د پاره په افغانستان حمله وکړه، خو له اوس د اسامه د وجلو او نورو مقصدونو ترلاسه کولو وروسته باید چې اتحادی عسكر او امریکا بیرته لاړ شي او د افغانستان چارې د دغه ځای خلکو ته پریږدي. او ورسره گاونډي ملکونو له هم دا سوچ ختمول پکار دي چې د خپلو ګټو او برتري د پاره د نورو ملکونو سره دښمنی وساتي، بلکې ټولو لا په سیمه ایز پرمختګ کې خپل کردار پیژندل پکار دي. او دغه شان د مشرق په شمول باز نور ورسپانو هم د پاکستانی لوبغاړو د درغلیو په باب له خپل اداریه کې لیک کړی دی. مشرق ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې سپاٹ فکسنګ مقدمه کې د پاکستان کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان سلمان بٹ او بالر محمد آصف په دوکا او درغلیو کې مجرم ګرځول شوی دی. او دا نه یوازې د دغه لوبغاړو د پاره سزا ده، بلکې ټول کام د پاره د شرمندګۍ خبره ده. اداریه لیکي چې د لوبغاړو د خپل ایجنټ په وینا د پیسو لپاره په لوب کې درغلې کړي دي او دا رنګ یې د ملک وقار نیلام کړی دی. اداري لیکي چې نن ټول کام فکرمند دی او بیا په خاص توګه د کرکټ مینوال ډیر اندېښمن دي. اداري وایي چې په کومه ډله کې په مونږ کولو یو لوبغاړی ناخوښ ګرځول شي نو دا فطري امر دی چې دارنګ کې سونه به ارومرو رامخته کیږي. اداري اخره کې هیله لري چې د دې کیس وروسته به راتلونکي کې منتظمین او سلیکټران د لوبغاړو ټاکنه کوي، نه چې د جوارګرانو.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. وال استریټ جرنال او ډیلی ټلیګراف او رسپانو د افغانستان او پاکستان پر اړیکو او د دغو تعلقاتو په باوري کولو کې د استانبول کانفرنس او بیا د هند پر رول بیلابیلې لیکنې کړي دي چې غټي کې درته محاسبه شهید ژباړلې دي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي په ترکیه کې افغانستان او پاکستان چارواکي په داسې یو میکانیزم سلا شول چې د افغانستان د پخواني ولسمشر برهان الدین رباني د وژنې د پیښې په اړه به پلټنې همغږي کړي. دا د دواړو لورو ترمنځ د باور د جوړولو لپاره یو مهم سند ګڼل کیږي. ورځپاڼه لیکي که څه هم په دغه درې اړخیزه غونډه کې افغان ولسمشر حامد کرزی په خپل هغه دریز ولاړ و چې له طالبانو یا د په وینا له ځانمرګو برید کوونکو سره چې استاد رباني وواژه د روغې جوړې د خبرو د پیلولو اراده نه لري، چې په نتیجه کې د پاکستان سره موجودې نږدې اړیکې هم له خنډ سره مخامخ شوې دي. ترکی ډیپلوماټان هم له دې غونډې نه څه زیاته تمه نه لري. دوی په یو میز باندې د دواړو هیوادونو د سیاسي او امنیتي چارواکو ناسته په خپل یو مهم ګام بولي. ورځپاڼه لیکي لبل پلوه دغه سرمشریزه په سیمه کې د ترکیې د پراخه رول د لوبولو ښکارندوی ده. برطانوي ورځپاڼه ډیلی ټلیګراف بیا د افغانستان، پاکستان او هند اړیکو او په سیمه کې د دوی د رول په اړه لیکنه کړې. ورځپاڼه لیکي کله چې د تیرې میاشتې په پیل کې افغان ولسمشر حامد کرزی نوی ډیلی ته ورغی او هلته یې له هندوستان سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کړ، نو سمدلاسه یې اسلام آباد ته هم ډاډ ورکړ چې د کابل لپاره اسلام آباد تر ټولو مهم ملګری دی. افغان ولسمشر وویل پاکستان د افغانستان غبرګولی ورور دی او هند یې یو ښه ملګری، او دا کوم تړون چې افغانستان له خپل ملګري سره لاسلیک کړي په ورور هیواد به کوم اغیز ونه کړي. د هند او افغانستان ستونزه بیا دا ده چې پاکستان په دې برخه کې موافق نه دی. ورځپاڼه لیکي پاکستان په افغانستان کې د هند مداخلت د خپل ستراتیژیک ډیپت یا ژورتیا په وړاندې یو ګواښ ګڼي. په مقاله کې راغلي پاکستان بیا افغانستان د خپل کور د شاه حویلی ګڼي چې د افغانستان ښه ملګری یا هند ته پکې د ننوتلو اجازه نه ورکوي. مقاله زیاتوي د هند لپاره بیا چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د شمالي اتحاد سره د ملاتړ په تور له صحنې وستل شوی و، افغانستان د مرکزي آسیا کانونو او د انرژي زیرمو ته یوه چابي بلل کیږي او هند د خپل چټک اقتصادي پرمختګ د ساتلو لپاره دغو زیرمو ته اړتیا لري. په همدې دلیل او ورسره د افغانستان خپلو سرچینو ته چې د اوسپنې غني زیرمې لري، هند یو ځل بیا له دې هیواد سره د 500 میلیونو ډالرو د مرستې اعلان وکړ. د ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې د مقالې د لیکوال په باور افغانستان هم دې ته لیواله لري چې هند دا شان یو رول ولوبوي، ځکه دا هیواد نه غواړي چې یوازې پاکستان د دوی د معاملو لوری ووسی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس په خپل یو مقاله کې د خیبر پښتونخوا په کوړه خټک سیمه کې د حقانیه مدرسې د مشر مولانا سمیع الحق لخلي لیکلي چې د طالب یاغیان د سولې خبرو اترو ته سلا کولی شي. د دې مقالې غټي کې مجید بابر وړاندې کوي.
اسوسییټډ خبری اژانس د خیبر پښتونخوا د اکوړی سیمینا خبر ورکوي چې په هغه سختری د اسلامي مدرسه کې چې د افغان طالبانو د مشرتابه یو کلی تیار کړی وو، لوړپوړی عالم اوس هم خپل زده کوونکو ته افغانستان ته د تګ او دغه هیواد کې د امریکایانو په ضد د جنگ خطبه ورکوي. خدا هم وایي چې د یاغیان د امن د خبرو اترو په لړۍ کې پیللو ته تیار دی. اژانس لیکي چې د دغه بابای طالبان او په هغوی اثر لرونکي دغه مشر دې وړاندیز اوس هغه امیدونو ته وده ورکړې ده چې امریکا لګیا ده هڅه کوي چې د خبرو اترو د لارې دغه لس کلنه جنگ ته د پای ټکی کېږدي. اسوسییټډ خبری ایجنسی لیکي چې مولانا سمیع الحق د یو منځګړي رول لوبولی شي، خو دا دې طرف ته هم یو اشاره ده چې طالبان او د هغوی ملاتړي اوس خبرو اترو ته سلاخ کاری. اسوسییټډ خبری ایجنسی د مولانا سمیع الحق د خلی لیکي چې د دې شخړې نه د وتو باید یو لاره راوستل شي، یو داسې لاره چې امریکا د دې سیمې نه خپې عزت اوزي، ځکه چې ویني توی د دې شخړې حل نه دی. اسوسییټډ خبری ایجنسی زیاتوي چې د 2014 کال پورې چې امریکا له افغانستان نه په لوی شمیر کې د خپل ځواکونو دراوستو پلان لري، نو د بل هر وخت په پرتلای د سولې له خبرو اترو سره خپل ژمنتیا لا پیاوړی کړی ده. امریکا په پاکستان هم غږ کړی دی چې د یاغیانو په دغه بهیر د ورګډولو لپاره دی خپل رول ولوبوي. اسوسییټډ خبری ایجنسی ته یو امریکایي ناپیژندل شوی لوړپوړی چارواکی ویلی دی چې دوی لګیا دي ترهګر وهي. د یاغیانو په ضد پوځي عملیات دوام لري او وایي که څه هم دغه عملیاتو د خبرو اترو په ډګر کې لګي لاسته راوړنې کړې دي، خو بیا هم دغه چارواکی وایي چې جنگ او خبرې اترې څنګ په څنګ روانې دي. دغه چارواکی ایجنسی ویلی دی مونږه هغوی وهو او داسې شهادتونه هم شته چې د غیاغیان غواړي چې سناس لوسنامې ته په دې لړ کې ورسی. خبری ایجنس د مولانا سمیع الحق لخلی لیکي چې تر دا مهال د پاکستان حکومت او پوز د ته په دې اړه د منځګړیتوب د رول لوبولو لپاره نه دی ویلي، خو زیاتوي چې طالبان یاغیان به د ده خبرې ته ضرور غوږ کیږدي، ځکه چې د ده په خبره د طالبانو او ښاغلي حق ترمنځ د عزت او علم رشته ده.
تاسې مشال رادیو اورېده، هر چې د فرض ادا کولو لپاره د پاکستان یو لکه 8000 کسان سعودي عربستان ته رسیدلی دي. بل خو حج تطلونکي اکثره خلکو ګیله کړې ده چې تیر کال په شان د ځل هم د حج په چارو کې غلا غلطي شوې دي. بل لورې د مذهبي چارو د وزارت یو کارمن وایي چې د وفاقي وزیر سید خورشید شاه په شمول د وزارت ټوله اعلی چارواکي د حج لپاره تللي دي. سراج زهيري په اړه رپورټ لري.
حج د اسلام په 15 ارکانو کې یو مهم رکن دی او همدا وجرا چې لکه تیر کال پرنګ سخ کال هم یو لک 8000 کسان د پاکستان نه د حج فرض ادا کولو لپاره سعودي عرب مکی ښار ته رسیدلی دي. چرته چې به هغوی سبا یعنی د جمعې په ورځ د مناسک حج تر سره کول لپاره مینا ته ځي. دا ځل هم لکه تیر کال په سیر حج کوونکي تور لګوي چې دوی ته بیخي اسانه نه دی ورکړی شوی. کچري اسانه ورکړی کیږي نو هغه د پاکستان د قومي اسمبلی، سینیټ او صوبایي اسمبلی ممبرانو سره سره نور سرکاري کارانو ته ورکړی کیږي. یو تن عبدالسلام کو حصاری مشال ریډیو ته صدا سي وایي،
په مینا کې د 15 ورځو لپاره د پارلیمنتیرین لپاره د 2500 په کسانو غنا پارلیمنتیرین راځي د مینې د بي اس 6 سم کې خو هي مين تر په یو بلین ریال باندې نیول شي. هغه من یو ور بوته سره تر 15 ورځو لپاره پرې کې هغه ته چيري سوپي او کنډیشن یو ټول مزي به اویلی بلي په مینا کې ستانانو خواته جمع په واته او د عام خلک چې دین هغه ز نیو مینا وته 50% تر 50% یعنی زموږ دګلی چې هغه د جمراتو نه تقریبا 3 کیلومتر لري دی، هغه تبا برباد کړل. خدای چې دا کم بلډینګونه نیولې دي نو دا د حرم نه 10 تا 12 مار کیلومتر لري، جو 15 کیلومتر دا تکلیف دی چې کله وته ترانسپورټ مله ولې بیا تیارې چې زینو 3 غنټې لګي غنه نو غریبانه تبا برباد شو.
یو بل تن وای چې دوی تر تک راتګ او ستوګ نه ډېری ستونزې ورپېخې دي. نو موري زیاته کړه،
زه نادر خان خبرې کوم او مونږ ته د ترانسپورټ ډېر څه کم سن نه ترانسپورټ مونږ ته بالکل نہ ملے گی کہ پینجن پینجن میل اسپس کو نیلا مدر مون پیدل کو تیرے ہائس پر کمرے کی چکم دینے تو درو کسان سلور کسان کمرے او پینجن پینجن اسپس پر کسان ہی پکی کڑی وی مینا تے بوجو کو مینا تے اس پروگرام مشترے دے مون پر رپورٹ مسئلہ نہیں کرے اگے تم اگے تو کنا نو چس مچا تو وے چا سر خبر ہو پیدل کرتے
دمردن شنکر سر تعلق لرون کے یوتن وائی چ دلتا پرائیویٹ حج کون کو پدری زر ریالا دو سی دو لپار کمرے اوستی دی او دی تو ہم دغه کمرہ پہلا زر ریالا اور پیش ودا
زما تیا رحمت نوم دی سیکٹر 11 زمونږ په بلډینګ کې 105 نمبر بلډینګ کې مونږ چولې نشته دی او دا اوپر ته صحیح نشته دی او دا لا اوسن خالي باثرومونه خراب دي کانه معنی صحیح نشته دی پینځو کسانو خیمه ده نو پاره کې پینځل څه چې مونږ سره لکه دل دریاز نه کسان راغلي پاکستانیان او وی ځان لا په 3000 روپۍ باندې د شپږو د وو کسانو کمره نیولې ده او موږ یې په 1000 روپۍ باندې کمره راکړې ده د څلورو کسانو 1000 ریال باندې او دلته په 3000 ریال باندې هغوی 500 شپږو کسانو ځان له کمرې ونیولې ښایسته بلډینګونو کې.
یو بل تن زلستان وویل چې د دوی د تګ راتګ ذرایع دومره خراب دي چې د جدي نه د راتګ په وخت یو د مردان سره تعلق لرونکي زنانه د تکلیف له کبله په لاره مړه شوه.
د دې زیات مشکلات کله چې موږ جدي تر ورسېږو جدي د مخې لار ما په خیال تقریبا د ګنټې ویني ملار ده او دومره که یو په جګه کې موږ 5-6 ګنټې ته اشاره کړی او زیاتې ذلیلې کړو دا هم ته چې موږ کله بس تر وختو غاړي ته په ټول شپه کې نو رسول ما دې نه مده دومره زیات کړو چې یو ټول خلک بیمار شي ځکه چې ګاډي مې داسې نه او څه کې کونه ډیر زیات موږ سره او ځان هغه غریب هغه په سفر دوران کې او پاتې شو ځکه چې هغه تقریبا دومره زیات او ناس او دا چې هغه غریب او پاتې شو په کې جمال غړای و.
کله چې مشال ریډیو د حج کوونکو د ستونزو په اړه د حج او مذهبي چارو وفاقي وزیر خورشید شاه سره د رابطې کولو کوشش وکړو نو د هغه پی یا ذاتی معاون عبدالمجید کوکر ویل چې د خورشید شاه په شمول ټول د دفتر کسان د هغه سره اجلت للی دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسې مشال رادیو اوریدنه، نومبر په نیمایي کې په کابل کې دودیزه لویا جرګه جوړیږي چې امریکا سره د افغانستان پر ستراتیژیکو اړیکو او دغه راس په هیواد کې به د سولې پر میکانیزم هم خبرې اترې وکړي. د دغه جرګې کې د ګډون لپاره د افغانستان د ولسي جرګې نیمایي برخه راضي ده او نیمایي برخه مخالفت کوي. ولې او څنګه د خوست نه د مشال رادیو خبریال نقیب الله متنوال پر رپورټ کې اورو.
ټاکل شوی چې د نومبر میاشتې په نیمایي کې د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو تړون د امضا په موخه دودیزه لویه جرګه جوړه او په دې اړه دولت ته مشورې ورکړي. خو د افغانستان د ولسي جرګې یا پارلیمنت غړي په دوه ډلو ویشل شوي چې ځینې په لویه جرګه کې ګډون کوي او ځینې نورې بیا غیر قانوني بولي. د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې له 249 وکیلانو تر اوسه 125 تنو یې په دودیزه لویه جرګه کې د ګډون لپاره نومونه لیکلي او له نورې هم وغوښتل چې ورته عمل وکړي. خو په ولسي جرګه کې له قانون څخه د ملاتړ ائتلاف مشر حاج ظاهر قدیر په دې لویه جرګه کې ګډون او پریکړې د افغانستان د ګټو خلاف بولي.
مسئولیتونو ته متوجی نه یو. صلاحیت مو بل څوک اخلي، مسئولیت زمونږ په غاړه یي. کار هغه کوي، ځواب به مونږ ورکوو. خو دومره درته ویلی شم چې تاریخي بدنامي لري چې دغه عنعنوي جرګه د افغانستان ته خوشبختی نه راوړي، بدبختی راوړي. جناب رئیس صاحب جمهور، که ته ستراتیژیک تړون امضا کوي نو دا خو مهرباني وکړه، د عنعنوي جرګې صلاحیت نه دی. ته که کومه مشوره کوي دا ویلېږه ولسي جرګې ته چې ولسي جرګه ورباندې رایګیری وکړي. زه یو وار بیا غږ کوم چې دا عنعنوي جرګه د افغانستان په خیر نه ده، د افغانستان په بربادۍ او د افغانستان په تباهۍ ده. نو در چې خپل وخت
د ولسي جرګې یو بل غړي فوزیه کوفي وایي چې کله یې جرګه پریکړه وکړي نو دوی به پر ضد لارو سړکونو ته مظاهرې او جلوسونه راوباسي.
دغه ما دلیل کافی و توجیه کافی داریم که مردم به جاده ها بریزن.
خو د ولسي جرګې یو بل غړی ګلپاچا مجیدی بیا دا جرګه د افغانستان د مسایلو لپاره په ګټه بولي.
تر کومه ځایه چې معلومات لرم دا جرګه مشورتي جرګه ده. پریکړې صلاحیت دی ولسي جرګې دی، ملي شورا محفوظ ده چې د خپل ولسمشر مونږ او زه دا وعده ورکوم که چیرې ته په مشورتي جرګې کې فیصله کیږي زه اولین کس به زوم چې مخالفت کوم. چې دوستان باید دې ته متوجه وي ځکه دا جرګه د افغانستان د ملي مسالحو په لپاره ده. ولسي جرګه هیڅکله داسې الزامي پریکړه په یو وکیل باندې نشي کولی چې ته جرګې ته مزایه کوم بل ولایت یو کانفرنس کې اشتراک مکوه. دا حق ولسي جرګې سره نشته که چیرې ته په مطلق اکثریت هم دا پریکړه وشي. ولسي جرګې پریکړې هلته الزامي دي چې هغه قانوني د قانون په چوکاټ کې وي.
خو د سیاسي چارو کارپو او د ولسي جرګې په تیره دوره کې د کاپیسا د خلکو استازی حاجي فرید وایي چې حکومت غواړي په دې جرګه کې د خپلې خوښې نتیجه ترلاسه کړي. که چیرې د جرګې پریکړې په ګټه وي نو وبه مني او کنه یوازې مشورې به یې وبولي.
اوس نو خبره داسې ده، که چیرته داسې و چې د حکومت په خوښه باندې دې جرګې مشوره وکړه نو خو وایي چې جرګه وه فیصله یې کړې ده، دغه نمایندګانو د افغانستان د خلکو همدغه قانوني سبه لري. که چیرته داسې دوی په ګټه نه وي دا خو یو مشوره وه.
خو د دودیزې لویې جرګې د تیاري کمیسیون ویانده صفیه صدیقي وایي چې د دې جرګې موخه د امریکا سره په ستراتیژیک تړون د سلا مشورو تر څنګ په افغانستان کې د سولې راوستو په میکانیزم خبرې هم دي.
د نقیب الله متنوال رپورت مو اوریدو چې د نومبر په نیمایي کې په کابل کې د دودیزې لویې جرګې په اړه د ولسي جرګې د غړو بیلابیل نظرونه په کیران غړلي وو.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال رادیو اوریاو سم روخانه مستقبل اونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې زموږ همکار منور شاه په قبایلی سیمو کې بدلون او هغه کې د ځوان کول په کردار خبرې اترې کړي. راځي په ګډه وو.
په پاکستان کې نن سبا ولسی خلک وایي چې ژوند یې د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دی او د مستقبل لپاره ورته هم کوم رڼا نه ښکاري. نو ځکه په نظام کې د بدلون لارې ساري. په هغه وخت کې چې د هیواد د نورو خلکو ژوند ښه هم و، د قبایلي سیمو خلک د ژوند د بنیادي سهولتونو نه هم محروم و. اوس خو یې د ژوند مسلې لا نورې زیاتې شوې او د بدلون نه بغیر یې د مستقبل هیڅ امکان نه ښکاري. په قبایلي سیمو کې د وړاندې نه د سیاسي هلو ځلو اجازت نه و، خو په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت سیمه کې د سیاسي عمل اجازت ورکړی دی او امید دی چې د قبایلو سباون به روښانه شي. په دې لړ کې د ټول ولس سترګې د خپل ځوان کول په لور دی. دا چې ځوان کول د خپلو دغه زموارونو خبر دی او کسنګه د پېښور یونیورسيټي یو قبایلی طالب علم مشال ریډیو ته وای.
زما همایون وزیر منم دی او تعلق مې د شمالي وزیرستان تحصیل د تخیل قوم قدرخیل سره دی. زه په پېښور یونیورسيټي کې د وکالت پوهنتون کې خپل زده کړه کوم او د وزیرستان سټوډنټ سوسایټي د یونیورسيټي کیمپس ذمہواری در سره. که تاسو سوچ وکړئ نو د وزیرستان نه صرف مطلب سټوډنټان، د هغې عوام چې کوم دي د نن نه مخ کے دور کے ہم او خصوصا پنن سبا دور کے چمنگ د کم سکول جو سره مخامخ یو نه صرف د وزیرستان او د فاٹا چکم طالب علمان دی نه صرف اغه د دستون جو سره مخامخ دی بلکه زمنګ چ سمرا عوام دی اغه نن سبا د دسې نه ختم دن کی جنگ سره مونږ مخامخ شوی یو چې په اغه کې زمنګ د زندګی چې زمنګ سمرا مشغوله ده هر شی ته زمنګ نقصان رسیدلای دی.
همایون خان وزیر وای ترهګری او د هغې پر ضد عملیاتو قبایلی خلک ډیر زیات متاثره کړي او د افسوس خبره ده چې د حال نه هم څوک نه خبريږي. نوموړی وای په سیمه کې تر هر څه ډیر د تعلیم برخې ته زیان رسیدلې او دوی هڅه کوي چې د نورو خیر خیګړې تر څنګه د تعلیم په لړ کې خپل کردار ترسره کړي.
زمنگا د وزیرستان اسٹوڈینٹ سوسائٹی چکم ادا دے مطلب منگا یا پشاور تم نور اغلی پلو ادارو تم نور اغلی چدے مطلب منگا بنیاد کے دے چد وزیرستان نا کم طالب علمان راضی مطلب دا اعلی تعلیم دا قول دا پارا آگے تم منگا سدا سے لارا اخایو آگے تم منگیو مطلب دا سے منزل ور اڑان دے کو آگے کی دا اغو کمیابی وی او دا غینا علاوہ دلتا کی دا وزیرستان اسٹوڈینٹ سوسائٹی چمنگ کم یونین جوڑ کر دی اگر صرف پدگی بنیاد بند دائی کہ دلتا کی زمنگ مطلب زمنگ دا علاقے دا وزیرستان کا اغا جنوبی دے کا شمالی وزیرستان دے او کا مطلب ایف آر بن دا سمرا وزیر مسعود دوڑ او برکی ورونه زمنگ دی اغا پشاور تراشی او دلتا کی مطلب بیماران راوڑی یا نور سراوڑی نو اغه سره مونږه پورا پورا کومک چکم دی اغه
په دې پښتنه چې د تعلیم لپاره دوی سه حل ځلې کوي نو موړې وای
زمون خو دغه سلسله ده چې مطلب اول چې زمون کوم سوچ تای کوم منزل لای اغه خو دلته کې زمون د تعلیم حاصلول دي دا اغه نه پس په دنن سبا حالاتو کې کتا سو وګورئ چې کله زمون په علاقې کې اپریشن کیږي نو زمون سټوډنټانو ته هیڅ قسم ریلیف نه دی ملو شوای نہ زمنگا مطلب طالب علمان تا اسکالرشپ چا ور کڑائی دا ان دا غو سرا تو نور مالی مرستہ چا کڑے دا نو دا اگے دا پارا منگا مطلب دا غمنڈی ترڑ و ہو چ زمنگا طالب علمان دی مطلب زمنگا ٹولا معاشا چ کوما دا اگا ٹارگٹ شوی دا نو کم اس کم زمنگ سرا دے حکومت پاکستان او مطلب گورنر صاحب نہ منگ مطلب دا اپیل کو بار بار او دا سوال او منت و تکو زمنگا چکم مرگ دے نو پا تعلیمی سطح بندے مونگ موج نئی او دا تعلیم پا حاصل اولو کے زمنگ سارا پورا پورا کمک ہو گئی.
ہمایون وزیر زیاتوی پا قبائلی سیما کے دا سی حالات را منست شوی چے لوجه یہ دا سیمی دا طالب علمان و توجو دا تعلیم نا اڑول کی گی او کدا حالاتوی نو سیما بنورا ہم شا تا پاتی شی.
مونږ دلته کې په هاستل کې پراته یو د خپل تعلیم سره سره زمونږ سره دغه سوچ هم وي چې زمونږ په کور کې بنن څه حالي زمونږ په کلي او زمونږ په علاقه کې به څه حالي د دې وجنا چې دهشتګردي د دې اپریشنو سره کمیږي نه زیاتیږي ځکه چې کوم هغه خلک چې قلم په خپل لاس کې اغستی دی او قلم خپل مقصد ګرځولی دی چې زمونږ سره چې کوم ظلمونه کیږي هغې قلم باندې کوم بدل اغستل غواړو نو هغې ته مونږ داسې اغیار قوتونه دي چې د قلم په ذریعہ سره د خپل بدل اغسلو ته مونږ څوک نه پریږدي.
همایون وای دوی په قبایلی طالب علمانو باندې ټینګار کوي چې یوازې د تعلیم د لارې د ټولو مسلو نه ځان خلاصولی شي. نوموړی وای د حکومت لخوا قبایلی سیمو ته د سیاسي عمل د غځولو د فیصلې هرکلی کوي او کوشش کوي چې د نوي کول د لارې په خلکو کې سیاسي خبرتیا او بیداری راولي. دی وای
پاتا چې ترنن وخت پورې مونږه ورسته پاتې شو د دنیا د ترکینه مونږ ورسته پاتې شو دا غي صرف وجه دا غدا چې مونږ کې زمونږ په خلکو کې سیاسي فقدان ډېر زیاتو سیاسي فقدان د څه د وجه کې یو کسب سیاست جاین کول غوښتل هم او هغه سره څه داسې ذرای نه وي چې هغه به سیاست جاین کړای وي نو د حکومت پاکستان او د حاکم وقت مونږ ډېر زیات مشکور یو چې هغه د پولیټیکل پارټیز ایکټ د بهرولو اعلان وکړو د هغه د پر مونږ ځان هم تیار کو او په خلکو کې هغه خلکو کې چې چا تعلیم نه حاصل کړای یا څوک د تعلیم د حصول نه پاتې شوی دي نو مونږ یقین لرو ان شاء الله العزیز چې د ټول پاکستان سره به مونږ په سیاسي حل ځلو کې ان شاء الله العزیز مقابله وکړو او دا غي نشاطه بنوي زکه چې قبایلی سیمه ته کومه دا هغه قبایلی سیمه نه مدا کومه چې د 1950 نه مخکې وا یو ډیر زیات یو پوزېټیو بدلون زمونږ په علاقې کې زمونږ په قبایلی سیمه کې راغلی دی نو ان شاء الله امید لرو او درنا ورځ امید لرو.
همایون وزیر په پیښور یونیورسيټي کې د قانون د سانګې طالب علم دی او په یونیورسيټي کې د وزیرستان سټوډنټ سوسايټي مشر دی. د قبایلی سیمو خلک هلته په سیاسي عمل په شروع کېدو ډیر خوشاله دي او دا فکر کوي چې دوی به هم د نور حیوانات په سیر د خپلو نظریاتو مطابق په سیاسي حلو ځلو کې برخه اخیستلی شي. د سیمې ته د پولیټیکل اکټ غزولو سو میاشتې تیرې شوې دا چې تر دې دمه دغلته کوم سیاسي ګوندونو خپل سرګرمیانې شروع کړي او کسنګه په دې پښتنه د سیمې اوسیدونکي د قانوني او سیاسي چارو کارپوه امجد افریدي ایډوکیټ مشال ریډیو ته داسې ویل.
روسو پوری چکمو پوری کم کارنر میٹنگز کی لیاری کی گی پاگی کی خلق تا دا یقین نگا اور معلوم شوئے چھے دیتا واقعی اور بدلون راغل ہے رہے جماعت اسلامی کو باجاوڑ اور پا خیبر کے یہ جلسہ دوڑو کی کڑے رہا اگے اس خلق پا دیتا ناظر نگل دے جماعت اسلامی دے نمخ کے ہم پا قبائلی سیمو کے افار جرگی کری ہوئی نو مذہبی پارٹی پا والا بانے دے خلق و روشان نسبتاً مضبط بھی اور اگوی پا کم کور کی جلسے کی نو اگوی تا خپل کارکنان دیر منظم طریقہ بانے خلق را بلی نو نور چکمی سیاسی پارٹی دی اگوی خواہش لری اوسا پورے اگوی سرا پلان نشتا ہے چه اگوی با خپل زان خپل فعالیت سنگا نور رہ کی مخی بوزی چه اگوی چرتا سیاسی جلسہ اکڑیشی پر قبائلی سیموں کے او خلقوں کے دا اطمینان ور کی چه سیاسی حل ازلے واقعی گورنمنٹ اجازت کری دی او اگوی ما پا خیال باندے دیر محتاط طریقہ باندے پا قبائلی علاقوں کے دیشی تا ازان تیاروی
نموڑے زیادتوی قبائلی خلق مذہبی رجحان لری او د تا په کتو سره د وړاندې مذهبي ګوندونه خپه اسانه حل تخپل سیاسي ایجنډا پر مخ بیای. د نورو سیاسي ګوندونو په حق لا خلک څه نظر لري دی وای
چکره د اتلسومی ته ترمن کې دو نو په دې کې قبایل نو تا د ډیر زیات توقعات وو چې دوی به د قبایلی سیمې ورال خبره هم وکړي خو دوی سیاسي ګوندونو مشترکه فیصله کړې وه چې فاټا به موږ نه ټچ کوو. په دې باندې قبایلی عوامو ډیره ګیله د خپلو سیاسي ګوندونو نه چې په دې موقع باندې دوی کول شول چې د فاټا په حواله باندې هم دوی ځینې ترامیم کړي وای خو دوی د هغې نه علاوه چې یو سیاسي پارټي پولیټیکل پارټي ایکسټینډ کې د پی سی آر کې جامع بدلون راولی بلکہ زیاد قبائل گنی چی رقم بدلون نہ پی ایس ٹی آر کی شوی دی دا دا مناسب نہیں دا بلکہ بدلون دا دوی وئی نہ تے انٹرنیشنل پولیٹکس کے نہ سبا دے قبائل دی اہمیت جو شوی رہے کم پار تو چ بخپل منشورو کی سہولی سے نشتا رہے دو بائے چ بخپل منشورو کو دوبارہ غور کی او قبائل دا دے علاقی یا پاکستان یا دیر اہم انصر دے اگر زان او دو جدا کورے نشی کمی پارٹی میں بدبخت بھی چی کم اس وقت کی زر نظر دے الیکشن میں مخ کے بخبر منصوروں کی بدلون رہنے والی دے کبائیڈ پر حوالہ باغ دے
دا چې د دې موجوده بدلون تر مخه قبایلی ولس د جمهوریت نه ګټه تر لاسه کولې شي په دې پښتنه امجد افریدی وای
حکومت پوری چې قبایلو ته یو خپل فورم اویلیبل نوی موجودہ وقت کے باعث سے مرکزی حکومت وہ فیصلہ ہو کہ لگتا ہے قبائل تک پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ایکسٹینڈ کرو کہ دس یو جدا فورم اور تور کی قبائل اسمبلی پہ شکل کے خپل خو او بد پا والا باندھے قانون سازی ہو کرشی اور قبائل ہوتا ہے چکم خپل وسائل بھی اگوئی وسائل ہو گٹ اگوئی تر رسے دو طریقے جوڑی شی کم اپور چی دو انشی نو پا سیاست کے دوی رول صرف ہاں زنا پوری محدود کی دے شی دوی اگر رول نشی جوڑی دائی کم چی نور سیاسی پاٹو جوڑ دائی دوی زان جدو جید دور گواری
جمهوری عمل کې په سمتوګه شاملې دلو لپاره د پولیټیکل پارټیز اکټ تر څنګه قبایل نور کوم ګامونه ته اړتیا لري
زما خیال ده چې اول ځل دې ورته یو شورای حیثیت ورکړل شي او بیا هغه شورا د فیصله وکړي چې ځکه چې هغې کې به د ټولو ایجنسیو د عوام د جلسو د عوامو نماینده خلک موجود وي یو تن دوه تنه ممبران به نه وي هغه هر ایجنسی به خپله نمایندګي لري او هغه نماینده جرګه د هغې ایجنسی به خپل غټ شورا کې خپله خبره کوي د قبایلو عمومي مسالی به معلومیږي هلته کله چې قبایل په یو آواز باندې شي او یو آواز باندې کېدون نه پس به د آئینی حیثیت تعین کوي هغوی ځان دپاره چې هغوی به کوم حیثیت کې هغوی ته آسان وي هغوی ته خپل وسایل او هغوی ته خپل مسالې حل کېدو کې آسان ځان وي.
امجد افریدی زیاتوی د قبایلو ټول ستونزې هغه وخت حل کېدې شي کله چې دوی د هیواد په نظام کې خپل حقيقي سیاسي نمائندګي ولري. قبایلی سیمو ته د سیاسي عمل غزولو ورسته بیلابیلو سیاسي ګوندونو حل ځلې شروع کړي چې حل تا خپل سانګ خلاص کړي. خو ځنې قبایلی خلک دا نظر لري چې دوی ل خپل یو پارټي او ځان ته جدا یو پلیټ فارم پکار دی چې لمخه یې دوی په سمه توګه خپل مسلې هواري کړي. دغه ډول نظر لرونکو ملک حبیب اورکزی چې په سیمه کې یې د نوې پارټي بنیاد اخو دی مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وایي
نن د قبایلی خلکو د قبایلی ځوانانو دا وخت هم دی چې هغه سترګې غړی چې څوک خلک دي چې زموږ خپلو کې راشي او موږ غونډ کې یو غیتم کې او خپل حقوقو دپاره موږ غونډ شو. ولې چې درې شپېتو کالو نه موږ نورې چې کومې پارټۍ دي هغه موږ هسې زموږ دپاره نارې لګولې دي او چا هم پریکټیکل کار نه دی کړی، عملي کار یې نه دی کړی. عملي زموږ علاقې انداسې پرېښودلې دي، نه ترقیاتي کارونه هلته کړي دي، نه تعلیمي نظام ورکړی دی، نه صحت نظام ورکړی دی، او په تیارو کې پرېښودي وو. ډېر قبایل دا غواړي چې موږ د ځان له خپل یو حیثیت وي، نو هغه به ډېر ښه وي چې زموږ څه زموږ په نوم راځي. نن هیڅوک آډیټ نشته، نن هیڅوک تپوس نه کوي. زما اخبارونو کې ګوره، پرېډوانو کې ګوره، امریکہ وای کی ما دور عرب اور کی، کینیڈا وای ما دور عرب اور کی، برطانیہ وای ما دور اور کی، ہر سو کوئین او اپیسی چرتزی نو زدا وین چی سو پر زمو خپل خلق د دیشی قابل نشی چا غد خپل حقوق تو پوس نو نکی نو اغه پر مونږ ترقی ته نشو کله.
که یوې خواته ملک حبیب اورکزی د قبایلو لپاره د نوې پارټۍ خبره کوي، نو بلخوا د سیاسي چارو سیرونکي وای په قبایلی سیمه کې د ټولو سیاسي ګوندونو موجودګي د دې خبرې ضمانت ده چې هلته د لسیزو راهیسې روانه تیاره ختمه شي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.